بازم این خاطر تعریف
نکردم. بسیار تشکر، تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
په کابل کې د مزګر څلور بجې سه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د کابل شهر د هوا ککړوالی ته ځانګړې کړې ده، او د عام روغتیا وزارت له مسولینو سره مو خبرې کړې دي. دغه وزارت اندیشنه لري چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمېر به شایي ډېر سي. نور راپورونه هم لرو. مختر دی چې دا راپورونه واورو. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه به له نوریاس نوری څخه واورو.
په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د کندهار امنیه قومندان وایي افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه په خورابک ولسوالۍ کې 28 وسلوال طالبان وژلي دي. د اسرس لیب نړیوالې کمیټې او جګپوړې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنی قومندان وای افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه په خورابک ولسوالۍ کې 28 وسلوال طالبان وژلي. د کندهار امنی قومندان تورن جنرال تادین خان نن ازادي راډیو ته وویل. تادین خان وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د خورابک ولسوالۍ په امبادي غونډۍ او سرحدي کنډک حمله کړې چې د سرحدي پولیسو له سخت مقاومت سره مخ شوي او په نتیجه کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي. د تادین خان په وینا چې په وژل شوو وسلوالو کې د پنجاب او کشمیر اوسیدونکي هم شامل دي. تادین خان دغه راز وویل چې په روانه اونۍ کې د کندهار په اوو ولسوالیو ارغستان، معروف، شاولي کوټ، میانشین، خاکریز او میوند کې د وسلوالو طالبانو حملې پر شا تمبولي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرس لیب نړیوالو کمیټې یو جګپوړې چارواکی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغې کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استیلهرد دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې شخړې په تېره بیا وروستیو دوه درې کلونو کې بیا زیاتې شوې دي. د هغه په وینا یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیت پرک چاپېریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای کېږي. د ښاغلي سټیل هرټ په وینا دوی دغه راز ویني چې د پخوا خلاف اوس شخړې تر ډېره ښاري سیمو ته غځېدلې. ځان وژونکي او تنظیم شوې حملې له یوې خوا او له بلې خوا هم هوایي بریدونه زیات شوي چې په نتیجه کې تر ډېره عام خلک وژل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل ښار د ککړتیا د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي ښایي د تنفسي ناروغیو له امله ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دغه اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیالې ډاکټرې ماموسۍ زیور نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې څرګنده کړه.
امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
د روغتیا وزارت چارواکو پرون په تېره یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته 18 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ. چارواکو دغه راز ویلي، په دې موده کې تر 800 ډېرو ناروغانو د کابل روغتونونو ته مراجعه کړې ده. کابل په دې وروستیو کې د نړۍ په سطح تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کندهار ولایت کې د شتر مرغ د روزنې لومړنی فارم جوړ شو. د دې وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم د خصوصي سکتور په پانګونې جوړ شوی دی.
فارم شتر مرغ یکی دو سال گذشته ترویج شده و بسیار به شکل نمونه در برخی از مناطق افغانستان وجود دارد.
خاغلی رستمی دغه راز وویل، په دې فارم کې سلګونه شترمرغان روزل کېږي او خاوندانو تر دې دمه 6000 شترمرغان پلورل چې تر ډېره په کندهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د پلور ښه بازار لري. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي. په دغو حملو کې د ایران ملاتړي سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وو. رویترز خبری آژانس دغه خبر د عراق د بهرنی چارو وزارت د چارواکو له قوله چې نمونه نه دی پډاګه شوی ورکړی دی. دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې نن قهرجن مظاهره کوونکو د امریکا پر سفارت هجوم وروړ. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې د سفارت د احاطې دروازه ماته شوې او انګل ته د مظاهره کوونکو له ننوتو سره د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. په ویډیویي تصویرونو کې لیدل کیږي چې مظاهره کوونکي د سفارت بهر دیوالونو ته اور اچوي. په زرګونو عراقیان له سفارت سره راټول شوي چې د متحدو ایالتونو لخوا په عراق او سوریه کې د اکشن بې د ورځې هوایي بریدونه چې په نتیجه کې د کتایب حزب الله سخت دریځ ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وغندې. متحدو ایالتونو ویلي د کتایب حزب الله ډلې پر 15 مشخصو اهدافو یې دفاعي هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې دې ډلې څو ځلې په عراق کې پر هغو پوځي اډو بریدونه کړي وو چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. په یوه برید کې چې د تېرې جمعې په ورځ شوی و د امریکا د دفاع وزارت یو قراردادي وژل شوی او څو امریکایي او عراقي پوځیان ټپیان شوي وو. کتایب حزب الله چې وایي 50 غړي د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل شوي او 50 نور ټپیان دي، د امریکایي پوځیانو پر اډو په بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد یو ساینس پوه او د هغه دوه مرستیالان په انساني جنین د ازمیښتونو په جرم د بند په سزا محکوم شوي دي. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې ساینس پوه جیانکو په درې کاله بند او د 4.5 امریکایي ډالرو معادل پیسو نقدي جریمه شوی دی. دغه ساینس پوه تیر کال ادعا کړې وه چې لومړني اصلاح شوي ماشومان یې په نړۍ کې خلق کړي دي. چینایي چارواکو د هغه د تحقیقاتو د ازمیښتونو د بندولو امر کړی و. هغه د 2013 کال په نومبر کې اعلان کړی و چې د ازمیښتونو په نتیجه کې دوه غبرګونې خویندې زیږیدلې چې د ده په وینا د ایس د ناروغۍ د ایچ آی وی ویروس په وړاندې مقاومت لري. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین د کابل د ککړې هوا له کبله اندېښنه لري او وایي که دا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمېر ډېر سي. د دې وزارت مرستیاله
امروزه که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همه وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 28 هغه سوداګریز ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي تړل سوي چې د سونګ د غیر معیاري توکو څخه استفاده کوله. د دې وزارت مرستیال وایانده مروه امینی
28 هغه ځایونه یا ښارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابعو په تور وپیژندل شول او څارنوالۍ ته معرفي شول.
په روزګان کې په لومړي ځل فرهنګي اونۍ پیل شوه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال رسول باوري
موږ د خپل لرغوني تاریخي فرهنګ او هنر هم مدافعین یو او هم د ودې او پراختیا
که وخت و نور راپورونه به هم واوري. او په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او د ګوړې اچار. اورېدو ته ازادي راډیو سره پاتې شئ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل ښار د ککړې هوا لامل په تنفسي ناروغیو اخته 12 کسان مړ شوي. خو دغه وزارت اندېښنه لري چې که دا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډېر سي. اوس هم تر 8000 ډېر کسان د همدې ناروغۍ له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د هوا د خرابوالي له امله د دې وینه میکروبي شوې ده او همدغه
تېره اونۍ د 3-5 کلنه میرمن وفات شوه. مینوایي د 3 میرمنې یو ناڅاپه ناروغه شوه او د 24 ساعتونو په موده کې د ژوند پور پرې کړ. دا وایي لمړینې وروسته یې ډاکټرانو دوی ته وویل چې د کابل د ککړې هوا له امله یې وینه میکروبي شوې وه.
زما د تره ښځه وه، یو ناڅاپه ناروغه شوله. کله چې ډاکټر ته مو بوتلله روغتون کې مونږ ته ویلې چې د دې په وینه کې میکروب ګډ شوی ده او هغه پاکې وینې فیصدي ډېره راکمه شوې ده. نو هغه تر ماښام بولې و تر سهاره پورې هغه په حق ورسېدله.
مینه له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په کابل ښار کې د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي په هدف خپلې هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ککړې هوا اندازه داسې حالت ته رسیدلې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنې هم راپارولې دي. دغه وزارت وایي چې که حالت همدغسې دوام وکړي شاید په تنفسي ناروغیو او د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مرستیالې ماموسی زیور د سه شنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل
د تنفسي ناروغیو په اړه چې موږ یې په اړه وړاندوینه کولی شو، که د هوا حالت همداسې دوام وکړي نو د ناروغانو شمیر به یې ډېر زیات سي. موږ یې اوس د ناروغانو په اړه دقیقې شمیرې نه لرو، خو دومره ویلی شو چې شمیرې به یې زیاتې شي.
دغه وزارت تېره ورځ اعلان وکړ چې په تېره یوه اونۍ کې په تنفسي ناروغیو اخته 18 ناروغان مړه شوي دي. د دې وزارت مرستیال فدا محمد پیکان دغه شان وویل چې په دې موده کې له 8,300 ډیرو کسانو د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل ښار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه شوې. دغه اداره وایي چې د وضع شویو معیارونو په اساس باید 2.5 PM مضر ذرات په 24 ساعتونو کې له 15 پورته نه وي، خو په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټی 90 ته رسیږي. خو د دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دې حالت د کنټرول لپاره پیل شوی 15 ورځنی کمپاین لا هم دوام لري او ټول هغه ښارګوټي ودانۍ به وتړي چې د سوند غیر معیاري توکي سوځوي. دا دغه ادارې تخنیکی مرستیال عزت الله صدیقی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو 2 ورځو کمپاین په ترڅ کې 11 ښارګوټي او د ودونو هغه تلارونه تړلې چې د سون له غیر معیاري توکو یې ګټه اخیسته.
هغه 28 موارد چې وښودل شول هغه فقط دغه نظارتي هیئت په ګوته کړی دي د فتن دپاره، اما دا شاید زیات هم شي. تر اوسه پورې د 2 ورځو کې 11 موارد باندې کار شوی دی. دا نورو مواردو باندې اوس هم کار روان دی. زموږ ټیمونه تدی پروګرام جوړوي، شاید نن یې هم دا عملیات ولرو او په راتلونکو ورځو کې به هم ادامه لري.
دی ادارې کابل ښاروالۍ او کورنۍ چارو وزارت ځینو ښارګوټو، هوټلونو او حمامونو ته امر کړی چې له اوبلنو ګازو څخه استفاده وکړي. د غیر معیاري توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ، د شنو سیمو او د پخو سړکونو کمواله، لوړپوړي ودانۍ چې د خاري پلان پر خلاف مخ په ډیری دودي او داسې نور د کابل د هوا د لا ککړېدو سره مرسته کړې ده. امریکایي انلاین مجلې ډیپلوماټ په 13 نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی ښایي تر جګړې خونړې وي. په مطلب کې د نړیوال هوایی حالات سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل شوی چې ښایي په 2018 میلادي کال کې 46,000 افغانان د هوا له ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه شوي وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
دوستانو، د کابل د هوا د ککړتیا په اړه خو مو واوریدل. هخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 28 هغه سوداګریز ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي تړل شوي چې د سونګ د غیر معیاري توکو څخه استفاده کوله. د دغه وزارت مرستیال ویاند مروه امینی وایي چې دوی به دغه شان خپلو اقداماتو ته ادامه ورکوي. له نوموړي سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په ګډه به وګورو.
موږ په دوهم د همدغې میاشتې د جدي باندې یو مشترکه جلسه ونیوله د کابل ښاروالۍ سره، همدارنګه له نورو اړونده وزیرته ادارو سره، تر څو د دې مخه ونیسو او خلکو ته مو شاوخوا 6 ورځې وخت ورکړ. یعنی دوهم تاریخ باندې مو دا کار پیل کړ او تر 8 د جدي مرغومي د میاشتې نیټې پورې خلکو ته وخت ورکړل سه، تر څو دوی یا استفاده ونه کړي، یا یې بدیل پیدا کړي، او یا هم یو د ښه د حل لاره، منطقي د حل لاره. او هغه د قانون پر اساس هم کله چې موږ ګورو، موږ یو چاته بیا په جدیت باندې اقدام کوو، مخکې لږ نه باید اختاریه او ابلاغیه ورکړل سوي وي چې دا کار د کورنیو چارو وزارت وکړ. د دې تر څنګ مو هم دوی ته په ګوته کړی چې که تاسو سرغړونه کوئ، قانون ته په درنه سترګه نه ګورئ، نو د 8 مادې پر اساس باندې تاسو په متوسط حبس باندې محکومیږئ چې هغه به هم پر تاسو باندې عملي کیږي وروسته له 8 بجادي. په 8 بجادي باندې د کورنیو چارو وزارت مرستیال موین صاحب او همدارنګه د نورو زیرکتو ارګانونو او اداراتو چې دوی مسؤلیت کې درلوده د هوا د ککړتیا د کچې د راښکته کولو لپاره، د ولسمشر په حکم باندې دغه وړپوري چارواکي لاړل او ځینې هغه ځایونه او سیمې تفتیش او بررسی کړلې چې هغه له سونتوکو څخه یې اوس هم ګټه اخیستله. د دغه تفتیش په نتیجه کې، د دغه نظارت په نتیجه کې، اتویشت هغه زایونه یا خارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابع په تور وپیژندل شول او څارنوالۍ ته معرفي شول.
بله مروه جانې، فکر کوئ چې حل لاره همدا ده؟ ځکه د سوداګریزو شرکتونو ټلونو د دوی موضوع خو بېله ده، ولې د خارګوټو موضوع هلته خلک اوسیږي او ژمی دی، دوی اړتیا لري چې څونګتوکي باید ولري، ځکه چې د خپلو خونو د ګرمولو لپاره باید ورنه استفاده وکړي. نو څه تدابیر دي په دې برخه کې که د دغه خارګوټو مرکز ګرمۍ سیستم تړل شوی وي او دوی هم بل چاره نه لري، باید لازم اقدامات په دې برخه کې نور تر لاسه لاندې دي؟
یو موضوع دا ده چې موږ د یو افغان په حیث باندې کله چې په یو ښار کې ژوند کوو، موږ ټول مکلفیت او مسؤلیت لرو. کله چې د هوا کابل ککړیږي، په دې کې نه یوازې حکومت، نه یوازې د چاپیریال ساتنې اداره، نه یوازې د کابل ښاروالۍ یا نه هم کورنیو چارو وزارت مسؤلیت لري، دا موږ ټولو ګډ مسؤلیت دی. یوه خبره بله خبره دا چې ډېری خلکو دا پوښتنې له موږ څخه مطرح کړې چې تاسو په دې جدیت باندې عمل کوئ، ستاسو بدیل د موږ لپاره څه ده؟ یعنی موږ له څه شي څخه ګټه واخلو؟ هغه لوی ښارګوټي او دلیل یې همدا و چې د افغانستان د خلکو مخصوصا په کابل کې اقتصادي وضعیت ښه نه ده، نو موږ مجبور یو چې له دغو غیر معیاري شیانو توکو څخه ګټه واخلو. هغه ښارګوټي، هغه رستورانتونه چې په دغه جګ معیار جوړ شوي دي، موږ ته هېڅ تم په منلو وړ نه ده چې دوی د معیاري شیانو توکو د اخیستلو اقتصادي وضعیت ونه لري یا هم دوی د دې توان ونه لري. دوی ته مو دا واضح ویلي چې اختاریا مور ولېګله، ابلاغیا مور ولېګله، تاسو سیستم معیاري او منظم نه ده، نو ورسته لاته دې جدي موږ تاسو سره برخورد کوو. بدیل څه دا و چې دوی له تصفیه کول څخه ګټه واخلي. داسې عالي راوتلې دي اوس چې هغه تصفیه کوي دغه سنتوکي، د دې تر څنګ د معیاري او د غیر معیاري، زه به ډېرې عامیانه مثال درکړم، د معیاري زغال سنگ چې هغه هېڅ ضرر نه رسوي، تر غیر معیاري پورې چې هغه تصفیه شوی نه دي، د دې په قیمت کې به څو افغانۍ بدلون وي یا توپیر به پکې راځي. دا په دې ارزښت موږ د 5-6 میلیون نفوس چې په کابل کې یوازې ژوند کوي، د دوی ژوند په خطر کې واچوو. په تېره یوه میاشت کې 10 کسان د هوا د ککړتیا له امله خپل ځان له لاسه ورکړی ده. چې زموږ هېوادوال مخصوصا په کابل کې هغه ښاریان چې دلته ژوند کوي، که دوی د هوا د ککړتیا د خطر په میزان باندې پوسی، تاسو باور وکړئ چې شاید دوی خپله وایي چې موږ هېڅ دغو موادو څخه نوره ګټه نه اخلو. هیڅ
شرکت، هیڅ رستوران، هیڅ حمام له دغه وضعیت ښه استفاده نه کوي. تاسو به د اقدامات روان
وي ان شاء الله؟ بلی، کافه لشه تر هغه پورې چې موږ په کابل کې مخصوصا چې وضعیت د هوا ډیر ککړ ده، هیڅ څوک پیدا نه کړو څنګه له غیر معیاري او ناتستیسوي سنتوکو څخه ګټه واخلي، دا لړۍ به دوام لري. او زه باید خپل هیوادوالو ته وایم چې متوسط حبس د قانون پر اساس د جزا کود دی، اوس به یوې ماده پر اساس باندې له یو کاله کم نه ده او له 5 کلو زیات نه ده. یعنی نه ارزي چې موږ د هوا ککړتیا یو جرم، د دې تر څنګ هغه حبس چې په تاسو راځي هغه بل جرم، او د کابل ښاروالۍ لخوا نقدي جریمه هم کېږي، دای بل جرم. نو راځي د ځان لپاره، د هیوادوالو لپاره، له دغو سنتوکو څخه ګټه وانه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وردو هلمند ته. په هلمند کې بیا پیمانه کوکنار کرل سوی دی. څو کاله وړاندې په هغه سیمو کې د کوکنارو کروندې نه وي چې د حکومت تر ولکې لاندې وي، خو سږ کال د پولیسو پوستو تر څنګ هم کرل سوی دي. بزګر ولې کوکنار کري؟ چارواکي څه وایي؟ آیا د کوکنارو د ماتولو پلان لري که څنګه؟ په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس دایي څخه اورو.
د پولیسو څخه هم ویره لري، خو په ډیرو امن او د امنیتي پوستو تر څنګ په نږدې سیمو کې په خپلو مځکو پریمانه کوکنار کرلی دي. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکی آیت خان وایي د کوکنارو کرل معمولي کار دی، او په دې وروستیو کلونو کې د عایداتو د یوې نسبت ښې منبع په ډول کرل د بزګرانو عادت ګرځېدلی دي.
په رواجي کار بدل سو، دا په افغانستان کې ګرسره بل داسې کار نشته اوس لکه د دښتو ته چې ورسي اوله پله به موږ په ژمي کې یو فصل کری، اوس یې همیش کری، اوس یو د ژمي تورې چې له چاپ له چې تاریاک نشته، نور همیش تاریاک دی. اوس پرون به د دښتو کې تاریاک شنه نه نیشه، ورا چټوله ګولو چنګک یا شش کال تر تیر کال ډیر کرس سوی دی تاریخ.
د آیت خان لستنه د کورنۍ غړي دي. دی وایي د ډیرو پیسو د پیدا کولو لپاره تر بل هر کښت د کوکنارو کرونده مناسبه ده. زه د نادالی ولسوالۍ زرغون کلي ته نږدې په یوه داسې سیمه کې ولاړ یم چې شاوخوا ټولې مځکې یې په کوکنارو کرل سوي دي. ترشنو او پخوا بعد سوم زکو ورسته تر ټول ډیر کوکنار په دشتونو او له مرکز لشکرګا څخه لري پر تازه غصب سوم زکو کرل کیږي. هلمند د خپل پراخه مساحت پرمانو اوبو او شی آب او په خاطر د نړۍ تر ټولو ډیر د ښه رنګ او کیفیت تریاک تولیدوي. د دې خاطر چې د یو پر ځای څلور فصله کرل کیږي ورسره د شیرې بیه هم ارزانه سوې ده. د نادالی ولسوالۍ یو بل کروندګر عصمت الله وایي د کوکنارو کروندې ډېر اعتبار لري. د ازادي راډیو ته ول په کلي کې دکاندار هغه چا ته پور او سلام نه ورکوي چې کوکنار یې نه وي کرلي. که څه هم د جرمونو او د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یون او ډی سي په خپل تازه راپور کې وایي چې د کوکنارو د کښت او تولید کچه په ټول هیواد کې کښته سوې ده، خو په هلمند کې داسې سیمې ډېرې دي چې په یو وخت کې هم د کوکنارو څخه شره ټولېږي تر څنګ یې تازه کرل کیږي او د همدې پټي په څنګ کې کسان بوخت دي د کوکنارو د یوې بلې کروندې پوجي کوي. حضرت محمد چې د کوکنارو کښت یې نسبت شاوخوا همسایګان ته ښه وده کړې ده وایي د کوکنارو کښت اسانه نه دی، خو په شیرې پسې یې کاچاکبر خپله راځي، اما د غنمو او نورو دانو په خرڅولو د دوی پښې شنې سي.
چې کړي ولاد چې دی ورسره دا تاریخ سره ډېر ولاد دی هلمند دا نور دی واړه نه ورته کوي غنمو دا شي چندانې واړه نه ورته کوي دا تاریخ چې دی ډېر دا ورته کوي څه کار ورکوي انبره به چې بل ډول څه ته تجارت نه مولدي بلنه زه یو پرابله سر خرڅو ورن روان برغنم دونه کاټ نه وڅکې کله دا خشه دی
د هلمند ډیر مځکه د طالبانو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د تریاکو کاروبار پراخه دی او د کال نه بل ته د نشي توکو د کاروبار پراختیا ځکه صورت مومي چې د پروسس او په ډول ډول نشي توکو د اوغو د بدلون فابریکې هم په هغه سیمو کې شته چې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي. د هلمند والي وایي که څه هم د کوکنارو د کروندو د ماتولو لپاره ځانګړې بودیجه نه لري، خو د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ یې د تریاکو د پروسس ګڼې فابریکې ورانې کړي دي او ګڼ شمېر کاچاکبر یې هم د قانون منګولو ته سپارلي دي. تورن جنرال محمد یاسین وویل د دوی دغه کار د تریاکو پر نرخ بد اغیزه کړې ده.
هغه سیمې چې طالبان پې کې اوسیږي هلته کوکنار کرل کیږي چې هغه هم په زور او جبر باندې په خلکو کرل کیږي تر څو دوی د دې بوټي نه څو ګټې واخلي، یو وشر د ټول کی بل قچاق دی وکي او دریم د دوی جنگي عواید ورنه پوره کی. نو دې په خاطر د دوی په ساحه کې د مواد مخدر کش ډیر کیږي او جنگ هم نن په هلمند کې دینی سبغه نه لري، فقط د مواد مخدر جنگ دی.
ولی د ورانوسو فابریکو او نیولسو کاچاکبرو د کیک شمیر یاد نه کړ. په نادالی او خپل مرکز لشکرګاه کې د کوکنارو کرل سوي کروندې یوازې بیل ګیري تر ټولو ډیر یې په شمالي ولسوالیو کې دي چې ویل کیږي تر نورو سیمو پریمانه شیره هم ورکوي. محمد الی استایی د ازادۍ راډیو هلمند.
په روزګان کې په لومړي ځل فرهنګي ونې پیل سوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین پوهان محمد رسول باوري دغه ونې پرانستل. په دې ونې کې روزګان د تاریخ په پاڼو کې یا روزګان وپیژنې علمي سیمینار، مشاعرې، محلي موسیقي او د تاریخي آثارو نندارتون شامل دي. نور د شریف الله شرافت راپور کوي.
دغې فرهنګي اونۍ چې درې ورځې دوام وکړ مشري د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین پوهان محمد رسول باوري کول چې لومړی په ترینکوټ ښار او ولایت مقام کې د احمد شاه بابا ابدالي په تالار کې ارزګان د تاریخ په پاړو او یا هم ارزګان وپیژنې تر نامه لاندې سیمینار پیل کړ.
اسما په نظر روزګان کلمه د دې سیمې لپاره سمه او پر ځای نومونه ده، ځکه دغه کلمه
په دغه سیمینار کې د پوهنتون استادانو، لیکوالانو، د روزګان د کلتور، د روزګان د تاریخي آثارو او د روزګان د جغرافیې موقعیت په اړه خپلې مقالې ولوستلې. د سیمینار په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې دا پریکړه په کښې کیسه یې وه چې نور بلدي وروسته د ارزګان پر ځای د روزګان کلمه کاروو.
د روزګان کلمه کارول سوې ده. روزگار کلمه په شفاهي او په لیکلي ادبیاتو کې او هم د سیمې د خلکو په خبرو کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین پوهان محمد رسول باوري وایي چې د یادې اونۍ څخه یې هدف دا دی څو خلکو ته وښيي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت څه کار کوي او دغه راز خلک د پخواني اثارو د شعرونو او لیکوالیو په ارزښت پوه کړي.
لومړی هدف دا دی چې افغان ولس خبر شي چې د افغانستان د حکومت یو عمده رکن د اطلاعات او فرهنګ وزارت څه چارې پر مخ وړي. تر ټولو مهمه خبره په دې لړ کې دا ده چې موږ د خپل لرغوني تاریخي فرهنګ او هنر څخه هم مدافعین یو او هم د ودې او پراختیا.
له دې سیمینار وروسته په همدې ماښام او په همدغه تالار کې د محلي موسیقۍ یو مجلس هم جوړ سو چې سلګونه کسانې نندارې ته راغلي وه. د گیونی په دوهمه ورځ چې د دوشنبه ورځ کیږي لومړی د کابل څخه راغلو پلاو د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ودانۍ ګټي اخیستنې ته وسپارل او دغه راز په دغه ودانۍ کې یو شمیر لاسي صنایع او زراعتي توکي هم نندارې ته وړاندې سوه. ځایي چارواکي وایي پر دغه ودانۍ څه باندې 20 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. تر دې وروسته بیا ماښام د روزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره د احمد شاه بابا ابدالي په تالار کې هم ترسره سوه چې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او ادبپالانو په کښې کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې بیا د شاعرانو او لیکوالانو شعرونه او ترانې زیاتې پر سولې او له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدی.
خونخواره انسانانو، زموږ وینه د ارزانه او په خپلو وینو سریو در په در شو لوټې لوټې په باروتو د شیخانو.
تر دې مشاعرې وروسته د تیاتر یا تمثیلي پارچې برخه هم وړاندې سوه چې د تاریخي اثارو پر ساتنې او خوندیتوب راڅرخېده. له مرکز پلازمینې څخه هغه پلاوی چې ترینکوټ ته راغلی وه ژمنې وکړې چې له دې وروسته به اورزګان ته د کلتوري او تاریخي اثارو په برخه کې ډېر فهم کوي او دغه راز د شعر او ادب په برخه کې هم. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
او د روزګان څخه ځو کونړ ته. په افغانستان کې د افغانیو د رایې جوړولو کمپاین په ځینو ولایتونو په تېره بیا کونړ کې ښه نتیجه ورکړې ده. د دې ولایت چارواکي هغو صرافانو او هټیوالو ته خبرداری ورکوي چې د کلدارو او افغانیو په تبادلې کې د خپلو ګټو لپاره غیر قانوني کړنې کوي. دا خبرداری د خلکو د شکایتونو وروسته ورکړل سوی دی. تفصیل روحالله انوري راکوي.
د کونړ دولتي مسولین وای تر اوسه یې هټیوالو، موټر چلوونکو او صرافانو ته د افغاني بانک نوټونو د رواجولو د پاره عامه پوهونه کوله چې تر دې دمه ښه نتیجه ورکړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
افغانۍ د رایش په برخه کې توسه ډېر ښه مخته روان یو، ډېر ښایسته، ډېر لوی بدلون او تغییر راغلی دی د ولس په ذهن کې. پخپله ولس آماده دی دا کار کوي.
په کونړ کې چارواکي د افغانیو د رای جولو او د پاکستاني کلداري د بندولو په اړه تر سره شوي هڅې په داسې حال کې بریالۍ بولي چې خلک بیا له صرافانو، موټر چلوونکو او یو شمیر هټیوالو شکایت کوي چې ورڅخه د کلدارو په بدلولو، د شیانو په اخستلو او په کرایو کې زیاته ګټه کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه یې حکومت مخه نه ده نیولې. د کونړ اوسیدونکی ذبیح الله وایي
زر کلدارې چې ورکې 4500 یا 4500 لس افغانۍ درکوي چې دا دوی ځانه نیټونه ټاکلي او هغه خلک چې میده پیسې چوړې خو بیخي اسي اخلي. هم داسې ما واورېدل چې 100 کلدارې په 150 افغانۍ باندې اخلي چې دا بالکل سراسر ظلم دی او بیا د عوامو سره. نو د افغان دولت نه همدغه یو ښه اقدام یې کړی دی چې دا کلدارې بندې کړي. خو اوس هم غوښتنه داده چې دا خلکو دغه صرافانو ته ورته نه شي سړی ویلی، قصابان ورته باید ووایي د دوی مخه ونیسي.
خلق همداراز وای یو شمیر صرافان په بازار کې وړي افغانۍ راټولوي او کوخخ کوي چې د افغانیو د رای جوړولو مخه ونیسي او حکومت هم بازار ته د خلکو د وړتیا وړ وړي افغانۍ نه دی وړاندې کړي. چې ورسره په افغانیو راکړه ورکړه چټک شي. مسیح الله حسن زیوای:
یو مشکل دا دی چې دوی هغه کمې وړې افغانۍ چې دلته راغلي په ځای دی چې ښار کې سره توزیع شي، دغه مشکلات حل شي، دوی هغه د بانک نه راوباسي، ځان سره ذخیره کوي، په دې خاطر د ریټ د پاره ساتي، خپل د منافع د پاره.
خو د کونړ والی بیا ژمنه کوي چې نرخنامې به عملي کیږي او هر څوک چې له اصولو سرغړونه وکړي سزا به ورکول کیږي. په کونړ کې چارواکو په داسې حال کې د پاکستانی وکالدارو د بندولو او د افغاني رای جوړولو پسې مټې را بډوهلې چې د ننګرهار په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته خو توندې هڅې پیل شوي. د اقتصاد پوهانو او د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا دغو هڅو سره د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانیو ارزښت زیات شوی دی.
دوستانو د ازادي راډیو اوري په دې سره د خبرونې دوهمه برخه ته ورسېدلو. په کابل کې 4:30 دي. یو ځل بیا له نوریاس نوریس څخه د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د کندهار امنیت قومندان وی افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه په خورابک ولسوالۍ کې ووش وسلوال طالبان وژلي. تورن جنرال تادین خان ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیر شپه د خورابک ولسوالۍ په بادي غونډۍ او سرحدي کندک حمله کړې چې د سرحدي پولیسو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي وو او په نتیجه کې ووش وسلوال چې پکې بهرنیان هم شامل دي وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او جګپوړي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغه کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استلهر دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیتو پرک چاپېریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي ښایي د تنفسي ناروغیو له امله ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خبره دغه اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیالې ډاکټرې ماموسۍ زیور نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وروسته له هغې څرګنده کړه چې د روغتیا وزارت چارواکو پرون په تېره یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته 12 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کار کوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي. په دغو حملو کې د ایران ملاتړې سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 25 غړي وژل شوي وو. روسي چارواکو پرون وویل دوه مشکوک کسان په سن پیترزبورګ ښار کې د نوي میلادي کال په شپه د تروریستي حملو د پلان په شک توقیف شوي دي. د چارواکو په وینا دا توطیه تر ډېره د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس شنډه کړې شوې ده. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد یو ساینس پوه او د هغه دوه مرستیالان په انساني جنین د ازمیښتونو په جرم د بند په سزا محکوم شوي. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې ساینس پوه هی جیان کو په 3 کاله بند او د 430,000 امریکایي ډالرو معادل پیسو نغدي جریمه شوی ده.
د سنو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ هم کتلای شي. ناجیه صافی به مو د سپورت له دګره په وروستیو پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړی حسین سفری خپل روسی سیال ته لماتي ورکولو وروسته نن کابل ته